ټاکل شوی نن په افغانستان کې د ماشومان د ګزرنی او پولیو خلاف د واکسین ورکولو تازه کمپاین پیل شي. دا خبره له پولیو د خلاص افغانستان وی پانې په خپل ایکس پان خبره کړي، خو نور جزئیات نشته. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهه ادا کړي چې کابل او هرات کې تیره شپه د طالبانو شپږ سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې پیښې تایید نشي کولی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپله لومړنۍ لوبه له یوګانډا سره پیلوي. د افغانستان او یوګانډا لوبه به د جون په څلورمه د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان وایي له پوځي پلوه اسرائیل په غزه کې خپل ډیر هدفونه ترلاسه کړي دي. جان کربی دغه څرګندونې پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره مرکه کې کړي. او جنوبي افریقا پرون د دغه هیواد د عمومي ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی. د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د ټاکنو د 99% رایو شمیر وروسته خپل 10 کلن اکثریت له لاسه ورکړ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو لې وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې 40 نوري کال لري پرتا د زمه کې په څیر بلا سیاره هم کشف کړی ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوری او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایست شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو ادارې په حیث د حکومت په حیث پاتې شي.
د دوه را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیه. طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیص خبرونه راوځي. کله وايي مرجو د تملاتړ له دې بیا وايي ټول د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپل دا شوی چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی او چې کندهار د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو چون کومې منډې راموندي چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کومه ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه د کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بی ویزی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږی نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خلی خوږی.
د هر ځای خلک راځي د یرا تراځي نو درې ورځې دلته غیږی ست کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربان ته جی و د علی ته جی و د باغو ته جی پنځل سورځې د میله کی د پنځل سورځې په کال کې یوار یوار دی راځي
موږ د سپین بولدک سر اغلیو د لید تفریح د فاره په دا باغ کې د لی غیږی ته د شالمار میله د تقریبا لس پنځل سورځې پر موږ د میله کو د لی تفریح کو
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کال راهیسې د سیمې د دغه هیرشوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیسته دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي له خپل تور لسنه د دغه ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شي ویدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبت اوسېږي او طالبان به د دقیقې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه یعنی کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته. روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنی دا اړیکې مخ په پرمختیا وې که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوې.
بل ته څو خبرې دي. یو خدای ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوري هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا د محل پرته لدی چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې دایښت د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم غړې له کوم لارو د دایښت په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو ترڅنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې په آسمان کې چکری وهی او کچیر خطر احساس او په دې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي. لکه الزواهری چې په کابل کې ووجي د بایدن دغه استلال وایي چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور مجال ته پشکل نه یو او مشکلای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو او هم دغه پیسې چې طالبانو ته رولیږي دا هم یو نو رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بلاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندر باد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړي وي او لوسه طالبو پر ځای د طالبانو د زعیم لخوا د کورنۍ چارو وزارت اوسنۍ امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینې فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړي دورې په څیر اقدام بلل خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد کا کړو هغه ټکه چې قلندر عباد یې پاړله تر اوسه سپیناوی نه ده کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي. خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه ده بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوی وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکو با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت ده لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینه نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزښت خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او ارزښت خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغیز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه غړ فرمان د درې مادي په اساس به د ترکی حکومت د روان جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړوند لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت لارې دغه پاسپورتونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنۍ او غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډیر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورت نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځای اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تابن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو یو د هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې تر سره کړی د هغه د خند او زند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبیعي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوری دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او بیخونده کوي، چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او توان خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوری دولت دا پریکړه کړې ده، یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې، چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوری دولت دې ته مجبور سوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او د ترکیه جمهوری دولت ترمنځ امضا سوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوحې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس ذاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیمه غونډه کې د جوړونکو او کوربانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړي د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ، دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تر هغه چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به دا وي چې د ټامبست ناست په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی وبوي، اولیت به کمی و. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي، نه نظامي ته. اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لا منځوي شي، چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سوې انحصاري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په یوه ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په یوه معنی چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل څه بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پرانګ ترمنځ راګیر دی، وګورو چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
او سمجه واری کندار ته سر ورخاره کو، هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړول دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې مله کې د ارغنداب د باغونو ډالی بند او خوګو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي. خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړی دا میله دا د پهلوانانو لپاره سپرشت دی. د ایرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالۍ سره د کسبین بولداکو دا سه پنځوي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیراج د غیژې د دغه د پارملې د پارا د لیخ په غیژې باسي
تختقل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمرج پنځوري د ادمن کګان دا هغه وخت ده. دا جې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د میلې چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېر شخندور میله ده. په خو خچور خلک وو ټول راکلل نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شي غیژې دا ورن د غیرتیان مرغلي چې نو دا کنداریان دی راچانو دی ډیر شیخ یې جوړونه ساس کاله دا کندار ولادو سمراغلی دی دا بادغه سمراغلی دی دا ایرات سمراغلی دی انا دا سپم بولا کول سوالی څخه هم راغلی دی
بلا دا غیژ د ځوانان دی که شو وسې وی دی بلا دا شو شایسته غیژ دی د ایرات ولادت د کندار ولادت غیژ دی نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
خوشاله مار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیژ باسي د کلا ته راځي د چمن ته راځي د ګلستان ته راځي د هر ځای خلک راځي د یرا ته راځي نو درې ورځې دلته غیژ ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي و د الی ته ځي و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د الی د تفریح لپاره پدا باغ کې د لی غیژ ته د شالمار میله ده. تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د لی تفریح کوو.
او تیرونه بل اخر د افغانستان په یو لس وټنه شوکانی بار هغه لمړنی اورګاډي د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړ. دغه اورګاډي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو لامل درول. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لدغه لارې په ارزان ډول افغانستان او ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 15 وټنه پورې شوکانې صادري افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونه او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلويخ ورځو کې له ایران نه ترکیه ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلويخ ورځو نه مخکې رسیدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي چې د غلا رسمه استفاده او ستونزې پکې واري شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالي لخوا د ورکل شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کیږي کابل کې یو افغان پنګوال د سیمه په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړي دوه دي. کابل کې مشي یو پنګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساره نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې $1 میلیون پنګونې ته اراده کړې ده او د هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساره نه لري.
تقریبا د سی فکرو کې چې په دوه دیو $2.3 لک پورې غواړو چې تاسو خارج نمال وارد کولای نه روس سره چې سرمایه په لاس راځي نو $1 میلیون پورې باید کوشش وکړو چې د خپل سرمایه گزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنی غورزنګ لوګدی خاموشي ورسته د خپل فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړ او خپل ټول پلویان د دغه غورزنګ رسمي غړي توپ تور بللي. د پی ټیم سرچینې وایي ل خپل ټول پلویان یو غوښتي چې د غورزنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او ک د پی ټیم غړي توپ کوي نو ل نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بل خو د غورزنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټول پښتنو تحریکونو او غورزنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادي پښتنو ته سمینه دی او باید چې دوی ټول په ګډه ل نوې لوبینه د خپل سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړي تګلارې جوړ او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راون غاړي.
نو په دې کې د ټول لرو بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورزنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلو د دین د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکر یاد کوم او دا امید لرم چې دا غورزن څومره په پانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دیدو د غورزن د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره ایسا واخلي او د غورزن چې کوم قامی هدف دي چې دا په مخبنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام لاري د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15000 نیالګیو د خودلو چې د غنو کارون کول خوای هر کله شوه دي. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی اي موسسه وای دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپه میاشتو کې مصنوعي ځنګل کې نه دغه ځنګل کې 15000 د بیر ونی 4000 نارنجان 2500 ناجوګان او پاتې نور زینتی بوټي کې نول شوی چې له 15000 نه ورته وبور کول کیږي او شپږ سبا وڅل ښکارګرو په کې خپل خولې توې کړې دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب په خوونی ځایونه د ملمنو د ننداري او ناشتي ځایونه سیوري لرونکو سفرونه او نور ډیر ځایونه جوړ شوی دي. او سمجهلی به خبري د مصر له ایرامون نه خو به خبري اس چې د 15000 کال په تیر دوه ورته لهم تاریخ وهان ګته په غاخ وي خو په چین کې به د مصر د ایرامون په چیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړی. د غرونه هم د انلنګ ایرامون په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ورړول. د غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلی وي خو په انو به ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوی او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پونتون آرکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کال پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوی او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې د ځل چین د سی روباتیک سپې جوړ کړی د چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژل شي. د روبات د چین او کمبودیا ګډو نظامی تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټرۍ چلیږي او لری واټن څخه کنټرول کیږي. د چینی روباتیک سپې څلور ساعته د عام سپې په چان ځغستل شي په شاه هم تلل شي او د کیناستو ترڅنګ د ټوپوهنی وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرام وزن لرونکي روباتیک سپې دومره زیرک دي چې خپل لاره ځان ته خپل انتخابي هدف په نخښه کوي او حمله هم خپل کولای شي. چینایي نظامیان وايي د روباتیک سپې ورته په خاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټه ورده او د مجرمانو او د دښمن په منډلو کې هم ورسره مرسته کولای شي. او د امریکا فضائي ادارې ناسا بیا اعلان کړی چې لزمه کې څلويخ نوري کال لري ځمکې ته ورته یو بل سیاره کشف کړی چې امکان لري د ژوند نخي هم پکې ومندل شي. د دې سیارې په منډلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساينس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزی ستوري نه د ګرځش په محل کشف کوي. ناسا وايي د ګلیز دولس په نوم دا سیاره له شبسي نظام بهر ده او د انسانانو له وسنیز مکه لګ وړه هم ده خو د تودوخه درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوی ده خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساينس پوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساينس پوهان په معنا د دې سیارې تودوخه متدله ښکاري او د نړۍ دنیا د چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضائي ټلسکوپ نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ومو ورځ عمران غانم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادي رادیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل ماهر وي.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دریجه به هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.